درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبری ساعت کې مو زه اسمت ساروان هر کله کوم ساعت څلور بجې شوې نن دوشنبه ده د مریض ډیر لسوه څلور نیوی د سنبولې شپاره سم په دې خبری ساعت کې په هلمند کې پر سرحدي پولیسو د نړیوال ائتلافي ځواک د حملې د افغانستان په اړه د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو تر راپورونو مخکې خبرونه لرو لومړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړۍ کې روان دي
مننه څاروان صاحب د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې د دوی په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلی سیمه کې درې سخت دریځ وجل سوی دي او همداراز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به د سپتمبر په اتمی پر سوریا کشفی الوتنې پیل کړي او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې هوایي بمباري په پام کې لري
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروي سفی الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
کورونی چار وزارت وی له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی او څلور نور یې ژوبل دي ولس جر کې د نامنې او پاړه اندېښنه ښکاره کړه او حکومت یې نامنې کنټرول ته وهڅو د مالی وزیر وی له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقه تر رسیدلې څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړې خبرونه د کورونی چار وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت ویاند مهدی کاظمی ازادي رډیو ته ویل چې د پولیس تیر مخام په هلمند کې په دنده بوخت چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر بمبار شوې ده
ارسنال پولیس مبارزه ماده مخدر بر اساس اطلاع منظور
فقلی کاظمی وی د مخدره ماده فوراً د مبارزه پولیس ته هلمند په د ګرمسیر پولیس والی کی پر رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پر حمله کړي یو لس کسان موجل شوی څلور ټکان دي او یو لادرکه ده
یو نفر زخمی درم یک نفر ما هنوز لادرکه است
خغلی کاظمی ویل د دې په خن سړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورزي په افغانستان کې مشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمیر رسنوي ته د پیښه تایید کړي ده د افغانستان ولس جرګې د نامنیو پاړندې ښنه ښکاره کړه د جرګې چې له یو نیمه شتنې رخصتي وروسته نن خپل کار پیل کړ د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وازی د خکېدو لپاره جدي ګام پورته کړي د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نړیواله ټولنه ملامت کړ چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهد ده خو د وضعیت په اړه مولو کې همکاري نه کوي د افغانستان د مالی وزیر وی چې لنډیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقه تر رسیدلې څو د لوړ رتبه پلاوی په غونډه کې شوې ژمنې عملی کړې اکلیل حکیمی نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نور وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوی د غونډې نتایج اعلان کړل ښاغلی حکیمی ویل چې یو شمېر اصلاحات د عوایدو ترتیب د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوال ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو ټینګار وکړ او د جوزجان ولایت په کوشته پسیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دوړ لوري تمرګ جوړه اوخته ده د ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رډیو ته ویل چې په کوشته پکې پرون او نن جګړه شوې چې پکې 15 طالبان وژل شوی او درې نور ټپیان دي جوزجانی تاییدوي چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوی او درې نور یې ژوبل دي هغه د پکتیا ولایت په ډنډی پټانو ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده د 302 سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګ جوړلو په اړه کوم معلومات نشته دا د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسمن علي بشیر در اوروي
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلی سیمه کې درې سخت دریځ وجل سوی دي د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانان پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې د په وینا دغه بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژل دي پاکستان لومړي ځل بي پيلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شو دلی وی دوی ویلی وو چې د غالوتکې په بریالي توګه امتحان شوی او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالي توګه توغندي اوروي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په اتمې پر سوریا کشفي الوتنې پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریې څخه پلانېږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفي الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریې پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اوتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اوتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اوتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونه پناه غوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی ده وایي په دغه سیمه کې د پناه غوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې شارشه او خواپه نښتو کې 26 کسان ووژل سول چې پکښې 9 پولیس افسران او 12 سخت دریځ شامل وو. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه 1.5 کیلومتره لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 8 کلنې ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 13 میاشتنۍ زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غمړنو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یا د بیړۍ په اکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28.44. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23.14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23.22. په هرات کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23.44. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24.22. په غزنی کې هم آسمان منځای دی ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28.11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای دی ورځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28.11 او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28.14 درجه اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ څپه 12.5 دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه څپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات ابري. په هلمند کې لشتل لږه یول سرحدي پولیس ته نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دغه طرف نه څلور نیم بجې جنگ شروع شو دا تر اوسه پورې زیات تلفات دي. دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي جنگ ډېر شدید روان ده.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لوري ټاکل کیږي. په خوست کې لسکون جنو او شزو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
خو ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې ملي پولیسو ته مرجو بلاوشته ده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرجو بلمنی خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې ډیر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول د چارواکو مشرانو تر مابینځ بیلابیل تعبیرونه لري. که څنګه پیسه تیره شپه څه ده موږ ډېر هڅه وکړه چې د کیک ارکام راټول کړو. که څنګه د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مهمیت البته د کورنۍ چارو وزارت اړوند په دغه برید کې تیره شپه ناوخته ترسره شوی دی. د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو زخمي کېدو خبره تاییدی دی وایي چې یو نفر د دوی لادرا کړی. خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند وایندان تر اوسه د دقیقو ارکامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پېښه تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشیتو کو وړاندې د مبارزې د امریت اړوند دي وژل شوي دي. خو دقیق ارکام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې وخت سي پر څه کې وایي چې په دې پېښه کې 15 نفر وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاقبورګ د تګ راتګ سیمه ده د سیمې ته وتلي وو چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفر وژل شوي دي او دغه سرچینه وایي چې 4 نفر حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چې لکو زر و دا په دې بمبار کې لمانځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاد شوه ده. په دې سیمه کې د مخدره موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروانت دا د قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نو استوګنه او اسلام اوسېدل دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبرو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا کوي موټر کولی چې تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه راتېښته. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دښته یا ټول ریګ دی او هر موټر پکې تګ راتګ کوي دا تېښته راغله.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدره موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول د دې پیښې په اړه بیا هم د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوې چې د سرحدي پولیسو په پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. لسیمې نور حال داوود تپاندر کوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوسټو بریدونه پیل شوي او تر دې دمام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیان نه وښتي.
د خپل طرف نه څلور نیم بجې جنگ شروع شو دا تر اوسه پورې زیات تلفات دي. دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به نور څه معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده. ولې زموږ کمانډان د کنده سور کرکان دواړه په جبهه کې دي. یو په یو څه خبر جبهه کې لګیا دی. بل څه خبر جبهه کې لګیا ده او نور کوم کوم د دې لمه ورولې غلو خپل کنه کوم ګورو بچی نتیجه چیر وځي
نو مړې زیاتوي چې په دې جګړه کې د دوی د معلومات لمخې په مستقیم ډول پاکستانی ملیشه ځواکونه برخه اخلي
وخت خبره ده شګه چې په خوا کې موږ کوم اطلاع ترلاسه دوی تقریبا د شاوخوا کې د بزنس او شاوخوا کې د مدګي نیولې و بل موږ مدګي ورته نیولې موږ تاسو یو شی ویني چې موږ پرسنل دومره زیات نه لږ موږ هغه په ستوګي توظیف دی هغه دی یو شلدرس نمبر په کنده کې ریزرو په ولرو موږ هغه خپل مدګي نیول دا نو ترجمه د دښمن زیات ده او قرار د معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي حتی ملشا هم مستقبا په دې کې ګډون په ملشا د پاکستان دا قرار دی راپور چې موږ ته د محل در رسیږي چې هغه سترګو حال ځر خلک موږ ته وایي چې ملشا د پاکستان مستقبا په دې جنگ ورته شریک
دا دې په کې پاړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجید رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په وو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټولې نیولې او یولس تنه وژلې وي ټپیان کړي او دوه تنه له ځان سره بیولې دي او په زیات اندازه مهمات هم لاسته ورغلي دي دا په دا چال کرامل تکیږي تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوسټو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتل او دغه بریدونه مخه ډب کړي
د پاکستان لوی درسیز وای د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولای نشي کغوړی چې په دې اړه نظر څرګند کړي لاندې د می ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 813 شمیرې لاري نظر راوستوي
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه
تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو اوري و سم ستاسو نظرونه او موضوعات چې د پاکستان لوی درسیز وای د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولای نشي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي بلې
السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو
سلام علیکم اجی صاحب اسی می مهربانی
زنده اوسه دا په درسي صاحب خدای راغه خبره کړی دا په ځای خبره کړی چې د نړۍ قدرت نشي کولای چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې کړي کومنګ له دوی نه ګیله مانی چې د خپل د غاړي کې خرابوي تاسو ول دل چې په کابل کې زمنګ سره لږ اړیکې خرابې شوې په کابل کې څومره انتجارات صورتونه او څونه انسانان د بین لاله دا اړیکې د افغانستان اړیکې په دې پورې اړه لري منګه تل مایلو چې د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښه شي پاکستان لرو له پاکستان زمونږ غونډه دی زمونږ داسې غونډه دی چې زمونږ ټول نانات سره شریک دي نو موږ د دې سره دوستي غواړو اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي ولې زمونږ مسکینی رئیس جمهور یې به ستاره سفرونه وکړه او اشرف غنی صاحب هم د په خاطر زمونږ ډیرینه دوست هم دې خپه کړه اما دوی وغوښنه کولای شوی چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي نو له دوی نه هیله کوم چې
ډیره مننه سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی قدر من اوریدونکو موضوع دا چې له پاکستان لوی درسي زوی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت نشي خبرولای کولای شي چې په 0 9 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاد رضوان مجبور سر فکر خیام دی پکتیا ولایت مرکز گردیز نما خو نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. والسلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده همدارس ک ټلیفون نشي کولای کولای شي چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري لاند پیغام را واستوي د شمیره په یاد لري 1973. مهرباني کوي صاحب.
سلامونه او احترامات تاسو ته. کوم عبدالمنان د کابل قره باغ نه ما خپل خو نظر درځو ته دامې او رنګ د پاکستان ته افغانستان حکومت مثال د سو هم چې دوی د خارجیان د پاکستان په باره کې مثال همکاري ونه غواړي داسې چې مثال تخمینل مطالعه نه داسې خواهشات ونه لري چې خواهشات ونه کړي چې د پاکستان باندې فشار راولي د دغسې مسایلو د دغه دوګانې هېڅ سیاست دپاره دوی کوي. او بله مسله دا ده چې
پاکستان وړاندې کوو دغه راز د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د هغو څرګندونو په باب له یوه افغان کارپو سره مرکه کوو چې وای د افغانستان له حکومت سره موافقې ته پاکستان رسیدلی چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نه کوي. د پاکستان هڅه ولې دا ده چې له افغانستانه بیا بیا غواړي چې د یو بل پر ضد تبلیغات باید ونه شي؟
د ازادي راډیو خبری ساعت
څلور بجې او یوش دقیقې شوې. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې دسیسې څخه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې د دوبنیو رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبل او خبرداری ورکړ که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. شي په دې اړه د اسدالله لودین راپور اورو.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا نه امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاون پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسیدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مرزیم شریف این کشور سال هاست کې گرفت
دی. وای د افغانستان خلک لکلون راهیس لیویلوی نړیواله توتیه سره مخ دی. بیلابل خلک ډلې سازمانونه او کړې په دې هیواد کې سره جنگيږي. بیلابل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. خاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیايي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپل به د داعش په وړاندې ودرېږي.
منګ بتر ډاکټر پنځلسمه نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوی نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلان جنگ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپل اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي و چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د دې خبري سات په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قماندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وای د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور له پاکستان له ایس ای سره لاس لري، د هم منصور او هم ایس ای غندي. د غرس د پاکستان د لوی درسیز د حقوق څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په ورستیو خبرو کې موافقه ته رسیدلې چې د یو بل پر خلاف به تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تیرو جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسنوی یو مخکې تر مخکې ویلی و چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پښتو شغلی رنجبر د ټلیفون لاري را سره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هر کله وایم، تاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسأله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو وړاندې کوم. ډیره مهمه ده، یقینا تبلیغات خو خنل یي په چا باندې. په دغه سوال لس کلونه کې د دولت او د ولس موجیګری د پاکستان تاکله متفاوته وه. په ولس کې کرا کرا دغه شعور او بیداری مې سراغله چې دوی هغه اصلي چیرې د پاکستان په میډیا او رسنۍ کې افشا کوله، او په دې اخر وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغله و د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت تپل تجهیزي تمویلي پروژې ورته جوړي او رالیږي او دلته اختیاري حملات کوي. مګر د حکومت موزیګیری بله وه. په ټول دغه دیال سوال وکړو چې حکومت خورا نرمه موزیګیری د لوګر د پاکستان پاکله او فلي دا څنګهار کا او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلاکی او د مذاکرې نیسي کېږي. دغه نه هم یاسته چې هم د کار اساسي د مشري په وخت کې هم دا دغه ډیر ډیر حل ځلې پام دې سمت کې وصولې خورا پیشرفت مګر عملاً منګولي د شډل ته انتحاري حملې نورې پراخې هم شولې او غوښتل د نواحیو د ناحیو د منځلون کچه معلوم چې کوم لاس دی او خپل ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې وکړي چې دلته پاکستان طرف دی، چې دا توقع هیڅ وخت کې پاکستان دولت نه کوله. او دغه موضوع په ارتباط او سپی بر خطا سوی دی او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات چې نو د دوړو لور دی، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دوړو هیوادونه دي یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولی پاکستان غوښتنه کوي؟
نو علت یې همدا دی چې هغوی کاسو تبلیغ وکړي، چون واقعیت نلري خپله د پاکستان ولس هم ته اعتبار نه کوي. او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا که موخه د افغان ولس وي، نو دوی خو اوس بیخي څېره د پاکستان پېژندلې، او د هغوی تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګه د دولت موزیګیري چې هېڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله، هغه شی دی چې دوی ډېر وارخطا کړي دي. او دې دا غوښتنې کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي. منځنۍ د دولت خپل دې چې دغه مسایل علني
رنجبر صاحب وبښه، فکر نه کوي چې په وروستیو کې یو شمېر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستاني محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر اقل خلک دې نه اخلي؟ فکر کوي چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې د موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچه چې موږ تاسو هم همدې موضوع ته اشاره وکړله چې خپله خلک بدون دې چې د دولت لخوا تشویق شي، دوی دا پرېکړې وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي او کوشش وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او په اقتصاد د پاکستان اغېزه کوي. مګر بله خوا یې چې هغه له دې نه هم مهمه دی، هغه داري چې اوس پاکستان په یو حالت کې واقع دي چې باید یو اخري بریک وکړي ولې وادي خورا ډیر وکړي او حل ور خلک دې چې اوس د پاکستان خپل سیاست ته تنظیم کړي او دې په خپل د خلکو ګټه هم د خپل خلکو ګټه
ډیر زیاته مننه سلامت وسې
ټول په لار کې فعالیت وکړي
خوشاله وسې سلامت وسې د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو شاغلی کبیر رنجبر رو چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د ورستې څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پښتو لدی سره د خبرونی نمایي برخه ته ورسیدو څلور بجې او دیرش دقیقې دي د لنډو خبرونو وخت ملالۍ بشری وړاندې کوي
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوال مخالفینو په نشته کې دواړو لورو تمرګ جوړ لاوشتې ده د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې ولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وجل سوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نشته کې 15 کسان وجل سوي او درې نور ژوبل دي په هرات کې د درویو شدیناز شوونځیو څباندې 300 جنې مسمومي سوي دي د پاکستان پوز ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوز په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په قبایلي سیمه کې درې سختريزي بجل سوي دي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل چې هواد به د سپتمبر په 8 په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي د اوتریش صدر اعظم وايي هواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یو یاغي په خواني مرستيال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنمنو د شخولو لپاره بخښنه غوښتي د 14 کال مخکې په نیوزیلند کې د یو چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړې غرق کړه
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتي خبرونه اوروي
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوتبال نړیوال جام مقدماتي سیالي ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوتبال ملي ټیم درې ملوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره تر سره سي دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې تر سره کیږي افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالي کې دوه لوبي تر سره کړې وي چې وای غټلې او یو بل هم بایللې و د ارچری یا نشان وشتلو لومړنی ملي سیالي د جلیل خان او عبد القادر منصف په ګټه پایته ورسېده دا سیالي چې د افغانستان د بدني روزنی په مسلکي انسټیټیوټ کې تر سره شوه د سیالي تر پیل مخ کې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې ننداري هم وړاندې شوه د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنوي سیالي کې د ګډون په هدف آماده کړي دا سیالي په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوی لوبغاړو ترمنځ په تیر دوه اونۍ کې تر سره شوه چې په نتیجه کې څلور وشلو لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول او د ولی د سرتاسری اتلولی لیگ ورستی سیالی کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ماتې ورکړه او د دوه لوبو اتلولی خپل کړه د شاغلی پپلزی په خبره د شروالی ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورم مقام خپل کړی دی نو موړ زیاته کړه چې دغه سیالی د تیر اونۍ راپدی خو پیل شوی وي چې له کابل ولایت څخه په کشش پاړو ټیمونو برخه اخیسته و د شاغلی پپلزی په خبره د دوه سیالي شپږ ګډون کوونکو ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ څلورمې دورې ته معرفي سي
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او خبری ساعت د ازادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له څلورو تر پنځو او له پنځو تر شپږو وړاندې کیږي د دې خبری ساعت په دوام کې اوري د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولای نشي او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګاری خلاف مظاهره وکړه
ولاړې مترڅنګیو ورونمنګ تاسو پرننګیو
دا هم په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د شزو د ویخوندې حال دی چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي تاسیز مشخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي azadiradio.org یا azadiradio.com. د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز د رسیز وی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړل تله رښتینی هڅې کړي. خو د دې په وینا ځینی امن دشمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی رئیس امداراس ویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت لمنځ نه شي وړلی. په دې اړه له پېښور د آزادی رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحیل شریف وایي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې لمنځه یوسي. نوموړی همداراز وایي پاکستان په پرله پسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ریښتینی او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د دوشنبه په شپه ناوخته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوست په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږم په 1950 میلادي کال کې له هندستان سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د خپل دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف دغه غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوړي دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروسته کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنو خدا ویل:
افغانستان کے ساتھ ہمارا تاریخی اور خون کا رشتہ ہے.
موږ افغانستان سره تاریخي او بیوینی اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولی. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرله پسې توګه د زړل تله مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر دې بوخت دي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان رسوي، خو انشاءالله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ځخت هم وغږید او ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوځ باید د بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز د تیر 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندي د وسلوالو طالبانو د بریت یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو. جنرال شریف دا یو وحشتناک پیښه وبلله او ویل چې د دغه پیښې ډېرې عاملینو ته د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د ترورستانو د تمویلونکو او د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو. د افغان بیسیم د 1013 شمیرې له لارې خپل نظرونه راوستوي. یو شمېر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ایزو استخباراتي کړیو له اسارت وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولاته منسوبه یو ویډیو خپره شو چې پکې د طالبانو لنوي مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړې. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس دغه ډلې و مشهور قومندان د یو ویډیو لاري چې د ته منسوب سوی د ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي څوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای شي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
هر کسی که میخواین نیت در افغانستان
شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لار داده چې رادیسیو په افغانستان کې د ژوند وکړي او خپل حکومت سره دی یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهیږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالیږي. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولاته منسوبه یو ویډیو خبره شوه. په دغه ویډیو کې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کرواله یې له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویله چې موږ ستاسو څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې دی اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپوه احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. دا سی راپورونه ست چې ملا منصور دادالله او ورسره کسانې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او لا غي غوښتي څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخله یو ښکاره بیلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملی ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د ديارلسټنو هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې ديارلسټنو هزارګان له موټرو کښته کړل او وی وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر لستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نه زغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوښیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو څوارلسو کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو مرستندویانو او د خیریه موسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نشتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو له ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وشنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 تلین او د شهیدونې د منزلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړ شوی ناسته کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید دوانۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنځیري وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنځیري وژنو عاملین د هېواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیشه که بتانه که کمیسیون را موظف بسازد.
لنوی حکومت می داهیله ده چی که وکده ایسی یو کمیسیون وگماری و دا کمیسیون ده نریوالو پمرسته دا دوسیه وپلتی و همدارنگه ده روانو زنزیری و جنو مخهم منیسی.
د سباندی یوی نیمی لسیز په موده که د هیواد ګڼ شمیر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر نهمه د شهید د اونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی هم وژل شوی چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غواړي د ورځ او د اونۍ ولمانځي ترې هیله ده چې د مسعود ټولې ښېګڼې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی راډیو هڅه وکړه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د اونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلق تاکید کوي چې حکومت د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتګ سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثره ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتي او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤول احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري عادي جامعي درد ده، دا فردي درد نه ده، دا جامعي درد ده. دمو اصلي خاص یا کار یا د بیکاري بیمه ده. دوی 2 میلیون تر کار ورکړي، هغه هم په واسطه په زبا په ژبه په قوم په سم په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په 2 نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې پلان مهال کې زمونږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو، چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړی ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 4 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي راډیو لوونه تر وو
او ده هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري تاسو راستولې دي. البته ټوله نه سودانې درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای دا طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکله او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووښنی او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونی رد کړی دی. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی دی او بلې ل د نورستان له وامه ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلی وای ک پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکی خیشینو پاکستان باید د تروریستانو لمرستو لاس واخلي. او همدارس غلام سرور نبی خیل لیکلی دی وای جنرال راحل شریف چې د خبري کوي باید اول خپل تیری خبري ورپا یاد کړي. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د خوست ولایت لسکونو جنو او شزو پرون دی وی غونډي للارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډي ګډونوالو لځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او لدی لاري د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د آزادی رادیو د خبريال نجيب الله لو خیل راپور ووري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څنګه تل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریز افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، ورونو موږ ستاسو پر ننګ یو. په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څنګ له افغان مرشدې دي. موږ نه یو وینې، داغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو واجبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي، په خپل خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپل خوخی آرام او خوشحالي د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړی دي.
د مخفل ورونه زایم خاوند مخفل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې یید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی خپل دی خپل ودنه ایس خبر نه دا ویل چې دی خپل دی هیوانه، دی خپل دی خلکو نه، دی خپل دی وطن نه، دی دفاع په خاطر دلته په مسنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپل خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خزو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې دروستلو لپاره هڅې وکړي.
که سولې هروش زغپلم پرمختګ نشم، ځکه زه د چا نه کمندم، خویند هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، داسې انسانون یو د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د خزو د یوې مدني ټولنې مشر کامل اکبری د ناستې اومدایس پریکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د خزو مدني ټولنې په خپل ولسونو غږ کوي ترڅو د خپل امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت ولس او خاورې نه دفاع په لار کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنگ او جګړو ته دوام ورکوي او بېګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونه ورده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ خدلی او امنیتي ځواکونه په دې ستایلي چې خلکو ته د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لو خیل راپور. د یاسر احمدی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېری هلې ځلې کړې دي. احمدی چې دا مهال په کابل کې د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسد الله لودین له یاسر احمدی سره مرکه کړی او په سر کې دا پښتنه کړی چې د کوم فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکشو کسانو په لیست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لوی وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقا ته، اروپا ته، خپل امریکا ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځکه موږ فعالیتونه، عملی فعالیتونه او دغه خپل تجربه د دې زینم واخیست چې هلته شریک سی او دغه تجربونه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لاله شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد د دلته هر وګړی چې وسیږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخېسته چورورو د فعالیتونو ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخره دا باید دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې دا سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میرا سی پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني. افغانستان
کې مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا د اوسي او که اوسنۍ شورا د هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته د ونډه ورکړل شي او ډیره ونډه دی ورکړل شي. او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونه کی وو وزید کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانیدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس جرلس کاله جنگیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه مخبل دی د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعضی ځایو کې چې شوی دی لدی کسانو سره چې تاسو راسه لمن سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوی یا که پوره شویم دی په ډیرو ستونزو پوره.
یاسر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو پر ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېری هلې ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښته ده. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیس د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني نام نه یو ستونزې له یوې لوی نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي. تاسو زموږ اخلاقزادی رادیو اوري. د عیسی خان کیسه لا هم ژوند دی او په تیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریټ له شندول وروسته د اوسري رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهور شوه، لا هم د خلکو له یاد نه دی وتل.
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه اوشیار بیدار. دشمنای وطن همیشه هیچ وقت کام یا بردی ملی میکنه دشمنا را برباد. عیسی خان یک عسکر قهرمان، انداخ جان در خطر و فازت افغانستان. اگه ما باشه مثل عیسی خان در کمین دشمن
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ANG د عیسی خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اوریدو ته رابولم.
تخت پر د
دشمنان نام خود درج کرده تاریخ افغانستان. یه تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو
آبه دیاز بیه
تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو
آبه دیاز بیه دست وایم زما گرانه وروریه استخان لغمانیه دلاور سوانیه دا خو زما ورور یې دغه سندره چې ده ستا لپاره ده ټول افغانستان لپاره ده
د وطن افغانستان دی د عزت د هر افغان دی هر بچه قهرمان دی هر بچه